دا مشال رادیو ده وخت په پېښور کې د مپشنیواو په کابل کې 12 بجې نن د جمعې ورځ او د 2019 میلادي کال د سپتمبر 6 نیټه ده. زه احمد شازمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو سره کلی کوم. په دې خبرونه کې مو د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ اونیزې خبرونې، تاندې هیلې او نوې خبرونه، ټولنیز شبکې او سردریزې هم راوړې ده. خو اول خبرونه اورو چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
لمړی دا مهم خبرونه سره ټکی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د کانګرس کمیټې ته د سولې خبرو په اړه وضاحت ورکړی دی. امریکا ته رسیدلی د بشري حقوقو لپاره کارکونکي ګلالی اسماعیل وای خپلې مبارزې ته به دوام ورکوي، او د امریکا د بهرنی چارو وزیر وای د سعودي عرب د تیلو پر تاسیساتو تر برید وروسته د پیدا شوي بحران پر امنه حل غواړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون مازګر د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته تر تړلو دروازو شاته معلومات ورکړي دي. غونډې ته د نوموړي د حاضرېدو او معلوماتو په اړه هیڅ تفصیل نه دی ورکړل سوی، خو د جنوبي او مرکزي آسیا د چارو لپاره د یاد وزارت مرستیالي الیس ویلز معلومات ورکړل. د الیس ویلز خبري د کانګرس پر ویبپاڼه په ژوندۍ بڼه خپرې سوي چې پکې هغې جزئیات ورنکړل، خو ویل چې په تیر یو کال کې د افغانستان سولې په اړه د پام وړ پرمختګ سوی دی.
د جوړجاړي له لارې داسې سیاسي توافق چې زیاتو افغانانو ته د منلو وړ وي د دوامدارې سولې لپاره تر ټولو غوره انتخاب دی. دې ته د رسېدو لپاره موږ په وروستیو 12 میاشتو کې ډېر مهم پرمختګونه کړي دي.
د استاذ د جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ډیموکرات مشر ایلیټ انګلز په خپلو خبرو کې ویل ټول سوله غواړي، خو کانګرس باید د په وینا د سولې موافقې په اړه معلومات ولري. دا غونډه تر هغه وروسته سوی چې د سپتمبر پر 8 امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کابل کې تر یو برید وروسته له طالبانو سره د سولې خبرې لاغوه کړې. د پاکستان د بشري حقوقو فعال ګلالی اسماعیل وای د ملګرو ملتونو په مرسته د امریکا نیویارک ښار ته رسیدلې ده. د خبره ګلالی بیګا مشال رادیو ته پر داسې مهال وکړه چې له شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې د هغې درک نه لګېد. هغه وایي په پاکستان کې یې ژوند ته خطر و، نو ځکه یې هیواد پرېښود.
په بارډر باندې خلک ډیپلوی کړی شوي وو، جسم چرته د پاکستان او خاص کر د افغانستان د بارډر د لارې وو. نظم ځکه زه د سریلنکا په لارې باندې وتلم، له هغې نه پس بیا ما سره چونکې زما پاسپورټ وو، ما څخه ویزا وه د امریکې، هلته نه ویزا امریکې ته.
پر ګلال اسماعیل د پاکستان د ریاست خلاف د وینا تورونه دي، نو ځکه یې خلاف مقدمه درج کړل سوې ده. ګلال اسماعیل مشال رادیو ته وویل چې اوس به په امریکا کې د اوږدمهاله ویزې خواست کوي. نوموړي د اویر ګرلز په نوم د ښځو د حقونو یوه اداره چلوي او یو شمیر جایزې هم اخیستې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت چارواکو د نوموړي د سرګندونو په اړه له تبصرې ډډه کړې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د قبایلي زلو په ګډون په ټولو صوبه کې صنعتونه او کارخانې بیا بحالوي. د صنعتي چارو لپاره د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان پرون په پېښور کې تر خبري غونډه وروسته مشال رادیو ته وویل چې حکومت په قبایلو کې د صنعتي زونونو جوړولو او معدنیاتو ایستلو لپاره یو شمیر سیمې په نښه کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سعودي عرب کې د تیلو پر تنصیباتو د بریدونو غندنه کړې ده. بیګا د وزیر اعظم له دفتره په خبر شوي بیان کې راغلی چې عمران خان پرون د سعودي عرب دوه ورځنی سفر پر مهال جدې ته ورسید، او تر هغه وروسته یې په ریاض کې له بادشاه سلمان سره د لیدنې پر مهال دا ژمنه تکرار کړه چې حرمین شریفین ته د ګواښ په صورت کې به له هغه هیواد سره درېږي. بیان وایي چې عمران خان پرون له ولیعهد محمد بن سلمان سره هم ولیدل، او د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د روانو حالاتو په اړه یې ورسره خبرې وکړې. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په خوږیاڼو ولسوالۍ کې د ځواکونو په هوایي برید کې 14 کسان وژل سوي او 8 ژوبل دي. د ننګرهار د رسنیو دفتر پرون ویل دا برید نړیوالو ځواکونو د چهارشنبې او پنجشنبې ترمنځ په شپې مهال د داعش وسلوالو پر ضد د ولسوالۍ په وزیرو تنګي سیمه کې کړی دی. په بیان کې راغلی چې د پیښې په ځای کې د خلکو کورونه نسته، خو هلته یو شمیر خلک د زنغوزیو ټولولو لپاره ورغلي وو، خو د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي سهراب قادری پرون رسنیو ته ویلي چې په برید کې دیرس داسې کسان وژل سوي او څلوېښت ټپي سوي دي چې د ده په وینا زنغوزي ټولول. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پرون په یو بیان کې وویل د داعش پر پټنځایونو د امریکا د بېپیلوټ الوتکو په برید کې د بزګرو وژنه د منلو وړ نه ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویاند ویلي په ننګرهار کې د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې داوو په اړه یې رپورټ ترلاسه کړی دی او د حقیقت موندنې لپاره له سیمه ییزو چارواکو سره کار کوي. افغان چارواکي وایي پرون ماښام په لوګر کې د نړیوالو ځواکونو پر کاروان په موټر بم برید کې یو ماشوم وژل سوی او مور یې ژوبل سوی ده. په لوګر کې د ملي اردو د رسنیز دفتر یو مشر احمد شکیل تسل بیګا مشال راډیو ته وویل چې پیښه د لوګر مرکز اړوند په خیزر بازار کې سوی چې پکې بهرنیو سرتیرو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. طالبانو د دې ذمواري منلې ده. د شام په ادلیب صوبا کې د ډزبندۍ په اړه دوه مخالف قراردادونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې ناکامه سوي دي. د امنیت شورا غړي هیوادونو په داسې حال کې په دغه سیمه کې د اوربند قراردادونه منظور نه کړل چې د بشري حقونو لپاره کارکوونکي او چارواکي جګړه ځپلې سیمه کې حالات خطرناک بلل. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ایران لخوا د جګړې د ګواښ پر وړاندې په غبرګون ښودلو سره ویلي چې هیواد یې د سعودي عرب د تیلو پر تنصیباتو د وروستي برید په ترڅ کې د پیدا سوي بوران پر امن حل غواړي. نوموړي پرون په سعودي عرب او متحده عرب اماراتو کې له خپلو ایتلافیانو سره تر لیدو وروسته وویل چې په سیمه کې پر دې لوی اتفاق دی چې د انکار باوجود تهران هغه برید کړی و. د خبرونو پای او سنتاستو موسم حال د کرنسی بیل احمد الله اوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ شل پیسې اخستل کیږي او 1.50 روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.94 روپۍ 50 پیسې او 1.95 روپۍ 50 پیسې. یو ایرو 1.01 روپۍ اتیا پیسې او 1.02 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2.40 روپۍ 1.5 پیسې او 2.40 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 1.40 روپۍ 1.5 پیسې او 1.40 روپۍ 1.55 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 1.90 پیسې او 1 روپۍ 1.90 پیسې. او 298 پیسې ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخستل کیږي او 200 شپته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 او کم نه کم 3.0، په بنو کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 21، او په کوټه کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 15 ډیګري سینټی ګریډ وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. پروان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمخلزاد پرون تر تړلو دروازو شاته د کانګرس غونډې ته حاضر شوی دی. د بشري حقونو فعال ګلالي اسماعیل وایي امریکا ته د خپلې مبارزې د دوام په خاطر تللی دی. افغانستان د پاکستان د بشری حقونو کمیسیون ویلي په قبایلو کې د نامنیو له کبله د ښځو نفسیاتي صحت اغېزمن شوی دی. شنونکي وایي
هر وخت د سي د خوف او د پریشانی صورتحال نه تیریږي، نو خامخا د انسان ذهني طور باندې افیکټ کوي.
د پاکستان وزیر اعظم ویلي هیواد حرمین شریفین ته د ګواښ په صورت کې له سعودي عرب سره درېږي. افغان ولسمشر له پاکستاني وزیر اعظم غوښتي چې د ولسمشریزو انتخابات پر مهال د تاوتریخوالي په مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي. شنونکي وایي اسلام آباد دا کار کولای شي.
پاکستان له پکار ده خپل اثر او رسوخ استعمال کړي.
په اونیز خبرونه تاندې هلي کې په قبایلو کې د نجونو تعلیم په برخه کې د ستونزو په اړه اوري. پروان خبرونه کې ټولنیز شبکې او سخدریز خبرونه هم لرو. لمشال رادیو سروس. زموږ غل مشال رادیو خاوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلزاد پرون مازیګر د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې غونډه تر ټول تر تړل دروازو شاته معلومات ورکړي. تر نوموړي وروسته د جنوبي مرکزي آسیا لپاره د وزارت مرستیالي الیس ویلز خوندې ته وویل چې په تیر یو کال کې د افغانستان د سولې په اړه د پام وړ پرمختګ شوی دی. د نوموړي خبرې البته د کانګرس پر ویبپاڼه په ژوندۍ بڼه خپرې شوي. هغې دا ونه ویل چې آیا له طالبان سره به د امریکا خبرې بیا پیل سي او کنه. په دې اړه نور حال فرشته جلال زیرا کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالی الیس ویلز پرون د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خبرو کې ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه د خبرو له لارې پای ته ورسیږي. او ویل چې په وروستي یو کال کې زیات پرمختګ سوی دی. الیس ویلز وویل د هغو مسلو جزئیات نشي څرګندولی چې مذاکره ورباندې شوې، خو د کانګرس غړو ته یې ډاډ ورکړ چې هر څه په شرایطو تړاو لري. الیس ویلز وویل د جوړجاړي له لارې داسې سیاسي توافق چې زیاتو افغانانو ته د منلو وړ وي د دوامدارې سولې لپاره تر ټولو غوره انتخاب دی. دې ته د رسېدو لپاره موږ په وروستیو 12 میاشتو کې ډېر مهم پرمختګونه کړي دي. طالبانو له امریکا سره ډیالوګ پیل کړی او په سږ کال په جولای کې د خپلو وطنوالو سره د افغانستان د حکومت د چارواکو په ګډون یې له خلکو سره خبرې کړي دي. د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر الیوت انګل وویل چې د افغانستان حکومت او طالبان باید د ښه نیت پر اساس په داسې پروسه کې شامل شي چې د ټولو افغانانو ترمنځ روغې جوړې ته لاره برابره کړي. الیوت انګل ډیموکرات او د نیویارک استازی دی. هغه وویل د افغانستان د سولې په تړاو لا هم ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي او له دې سره چې ولسمشر ټرمپ پروسه لغوه کړه نه پوهېږي چې له دې ځایه به پر کوم لور حرکت
کوي.
الیوت انګل وویل حقیقت دا دی چې تر 18 کاله جګړې وروسته طالبان لا هم سته. موږ متاسفانه باید د دې حقیقت سترګې پټې نه کړو. او دا خبره هم سمه ده چې له دوست سره سوله نه وي. تاسو باور وکړئ چې د بیا پیل لپاره لا هم زمینه شته. طالبان غواړي چې زموږ عسکر له افغانستانه ووځي او موږ هم غواړو چې خپل عسکر کورته ستانه کړو. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په 9 وویل چې له طالبانو سره مذاکرې لاغو شوې. ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره مذاکرې د کابل په دوهمو میکرویانو کې تر یوې حملې وروسته لاغو کړې چې زیات شمېر ملکي افغانان او یو امریکایي عسکر پکې ووژل سو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلزاد په غیر مترقبه ډول د سپتمبر په 15 نیټه له کابل قطر او بیا واشنگټن ته ستون سو. دا نه ده څرګنده چې زلمی خلزاد پرون د بندو دروازو شاته د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو ته څه ویلي دي. دا هم نه ده جوته سوي چې د خلزاد د ایثار غونډه ولي د بندو دروازو شاته وه. د امریکا د متحدو ایالاتو بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د تیرې سه‌شنبه پر ورځ په یو بیان کې وویل چې که وسوال طالبان د سولې د خبرو بیا پیل غواړي باید خپل تعهد سولې ته څرګند کړي.
لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، په پاکستان کې د بشري حقوقو فعال ګلالی اسماعیل ویل دی د ملګرو ملتونو په مرسته امریکا ته رسیدلی دا او د حقوقو لپاره خپل مبارزې ته دوام ورکوي. نوموړي بیګاله مشال رادیو سر په مرکه کې د پاکستان دولت ضد ویناګانو او کړنو تورونه رد کړل. دا غي د سرګندونو په اړه مو د پاکستان د کورنی چارو وزارت له چارواکو سره رابطه وکړه خو هغوی له تبصرې ډډه وکړه. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري. ګلالی اسماعیل د څه باندې څلور میاشتو له پټېدو وروسته د تیرې سه‌شنبه په ورځ په نیویارک کې راڅرګنده سوه. نوموړی وایي چې ژوند یې په خطر کې و نو ځکه یې پاکستان پرېښودی او د سریلانکا له لارې ځکه امریکا ته ولاړه چې د بل هیواد ویزا نه درلوده.
په بارډر باندې خلک ډیپلوی کړی شي وو د مقصد لپاره چې چرته د پاکستان او خاص کر د افغانستان د بارډر د لارې ونظم. زه په دې خبرې باندې پوه هم چې دا لارې غستل به چې کوم دی ځان د پاره یو کار کتل دی او دی ته به د خبرو په کېندې کولو لار ملاو شي. نو ځکه زه د سریلانکا په لارې باندې وتلم او لاغې نه پس بیا ما سره چونکې زما پاسپورټ وو ما څخه ویزا وه د امریکې هلته نه ویزا امریکې ته.
ګلالی زیاتوي چې هغه زورول سوي او د ډکی ورکړل سوي خو ډېر شکرګزاره ده چې ژوندۍ پاتې سو. د نوموړي په وینا اوس یې په امریکا کې د اوږدمهاله ویزې لپاره غوښتنه کړې ده. اخه د ګلالی پلار پروفیسر محمد اسماعیل پرون مشال لډیو ته ویل چې هغه خوشاله دي چې لور یې پیدا سو خو زیاتوي چې خبر نه وو لور یې چیرې ده.
پاکستان حکومت او ریاست وینا کړی وه چې ګلالی مهربانی ده او موږ هم کاري مشال وو. د پاکستان ریاست اقوام متحده ته لیکلي ورکړو نو موږ ته دا پته ده چې دا دورک درو چې ریاست دې د دې نه وړاندې په ریډیو باندې په ټي وي ټول دې ځار باندې برخلو دې ګلالی موږ په خبر کې ګرځار کړه چې هغه موږ باندې بات کول نو په خبر کې هغه موږ ګرځار کړی هغه چرته بلګور سره پټاوه بیا چې کوم دی چې اقوام متحده ته دا بیا ورکړو نو موږ نشه پون شو دغه چې موږ سره د ګلالی رابطه نه و.
ګلالی اسماعیل د خیبر پښتونخوا د ثوابی ده. هغه د وی شونجونو په نامه د شیزنه حقونو د دفاع لپاره یو اداره هم جوړ کړي او غنی جایزه اخیستې دي. نو موږ په داورستوي کې په پښتون ژغورنې غورځنګ کې ډیره فعال و. هغه وای اوس به هم خپل مبارزې ته دوام ورکوي.
د بهر راوتلو مقصد هم دا دی چې زه خپله مبارزه جاری وساتم. ما مخکې هم د خپل ژوند تیر 15 کاله ما د امن او د حقوق مبارزه کړې ده. دا مبارزه به زه دلته هم جاری ساتم. جمهوري چې کوم زموږ حقونه دي، د امن چې کوم زموږ حقونه دي، هغې لپاره به هم آواز جاری ساتم.
ګلالی اسماعیل چې د تیر 2013 کال د اکتوبر پر 12 نیټه په لندن کې د هیومنیست انټرنیشنل په یو غونډه کې لګډون وروسته پاکستان ته ستنه، نو پر اسلام آباد هوایي ډګر ونیول شو او له هغې پاسپورت واخیستل شو. پاکستان چارواکو له هیواد د هغې پر وتلو هم بندیز ولګاوه. پر هغې تور پورې سوی وو چې د پاکستاني ریاست ضد کارونه ترسره کړي دي. وروسته د اسلام آباد یو عدالت د 2019 کال د مارچ پر 14 د هغې نوم د ممنوع الخروج کسانو له نوملاړه د ایستلو امر وکړ. خو پر دې سربیره د ګلالی پر ضد نوې مقدمې جوړې شوې چې په پایله کې هغه مجبور شو چې ځان پټ کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت سره مو په دې اړه تماس ونیوي، خو هغوی له څه ویلو ډډه وکړه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
زموږ غلا مشال رادیو خاوري. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خیبر پښتونخوا کې د قبایلو تر ورګډېدو وروسته د حالات ارزونې یو ریپورت کې ویلي چې په هغو کې سیمو کې د جګړو او وسلوالي له کبله یو شمېر ښځې د رواني او نفسیاتي ناروغیو ښکار دي. د سپتمبر پر 12 په خپور شوي ریپورت کې په ښځو کې د ځانوژنې د کچې یادونه هم شوې ده. دا چې د حقونو فعالان او د خیبر پښتونخوا د واکمن تحریک انصاف سیاستوالان د بشري حقونو د کمیشن د ریپورت په اړه څه دریځ لري، د اسرائیل مومند په دې راپور کې واوري.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي د 2013 کال په مې میاشت کې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا تر ورګډېدو وروسته دغلته کې د ښځو د حقونو په برخه کې سیاسي، کلتوري او ټولنیزو هلو ځلو کې پرمختګ شوی. نهید پریدی او ملاسا بیبی په صوبایي انتخاباتو کې برخه واخیسته. همدارز د تکړه قبایلي خويندو په نوم یو سازمان جوړ شوی چې د میرمنو په مسلو بحثونه کوي. خو کمیشن وایي لا هم د قبایلي میرمنو په آزاد ګرځېدو بندیزونه برقرار دي او د نفسیاتو د یو ماهر لمخې په قبایلي سیمو کې رواني جګړې او اورپکی توب یو شمېر میرمنې له ذهني ناروغیو سره مخ کړې دي. راپور وایي په مبینه توګه د ځانوجنې شرح هم په ښځو کې زیاته ده. همدار سرګندونې د قبایلي خور په نامه د سازمان مشري نوشین جمال هم د زیارت پر ورځ مشالې ډوته وکړي.
لکه چې اوس هم څکل کومي قبایلي سیمې شراز شي، هغه ځکه خلک هغه سي بے خوف زندگی نه تیري. اوس هم هغه ځکه یو رومر وي، یا به دا رومر وي چې اپریشن شروع کیدنه ولدي، یا به هغه د افواد ګرموي چې پلانکي ځکه خو طالبانو کا سوچت کړلو لنکیزی که خود اسیو شو. یعنی گو ار وقتی دسی ده خوف او ده پریشانی صورتحال نتیریزی، نو خواه مخواه ده انسان ذهنی طور بانی افیکت کهی ده طول شیو نده تا خودکشیانو یا تا ده لیوانتوب یا تا دسی یونی محرکتونه تغا ده عام خلق یا نارمل خلق نکهی، نو اخت توگی تا بیا انسان رسی.
د واکمن ترکین صاحب ګوند یو مشر او د قبایلی او سرحدي چارو پارلماني سیکرټري اقبال پردی وای چې جنگونو د میرمنو په ژوند اثرات کړي، خو نو موړې ادا کوي چې د هیواد د نورو برخو په څیر په قبایلی سیمو کې د میرمنو ژوند ډیر ښه دی. او دا خبره ناسمه ده چې په قبایلی میرمنو کې د ځانوجنې شرح زیاته ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په قبایلي سیمو کې په پوځي پوستو په مبینه توګه میرمنې زورول کیږي. خو اقبال پریدي د ستمبر په 19 مشال ډوته ویل چې په دې کې صداقت نشته. البته نوموړی وایي ځینې سړي د ښځو په جامه یا برقه کې چاودیدونکي توکي یا وسلې وړي چې له وجې یې بیا په پوستو خزینه امنیتي الکاري ځینې وخت د ښځو تلاشي اخلي.
خو چې په کوم ځای کې یو زنانه په شکل کې په بورکا او په کپڑو کې سړی ګیریږي یا هلته سمګلنګ کیږي یا پاغی کی بارود راجین والته بخامخه د دارو دا ضرورت جوړیږي چاغه په یو زنانه باندې دا غوي چکم دې تلاشو کی یا گاډي چکی.
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن د ستمبر په 19 خبر خپور کړی د حقیقت موندنې پر راپور کې د هم ویلي چې په قبایلی سیمو کې د زور ودونو او خپلوانو لادر کې دو لوجې هم ځینې میرمنې له ذهني ناروغیو سره مخ دي.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري یا وسو د وزیر اعظم سعودي ته د سفر پر لور. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سعودي عرب کې له پاچا سلمان بن عبدالعزیز او له ولی عهد شاهزاده محمد بن سلمان سره په جلا جلا ملاقاتونو کې د هغه هیواد د تیلو پر تاسیساتو د سپتمبر د 14 برزنه غندلې دي. نو موږ پرون د سعودي عرب په دورځین سفر جدي ته ورسېدی. پر دې موضوع په مرسایل په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال طاهر خان سره خبرې کړې دي او څه پرتل چې عمران خان د سعودي د تیل پر تاسیسات د برید پاړه څه ویلي دي. طاهر خان په ځواب کې وایي
تیر شپه نا وخت په اسلام آباد کې د وزیر اعظم دفتر نه چې کوم یو بیانیه جاری شوې ده، نو په هغه کې دغه ویل شوي دي چې وزیر اعظم عمران خان چې کوم پلان ورسره دی د هغې په شمول باندې دوی د سعودي عرب بچا سره لیدلی دي او غندنې کړې ده، مذمت کړې دی په دې وروستو کې چې کومې حملې شوي دي، د ډرون حمله چې شوې وه د هغې ذکر شوي دي په وروستو کې بیانونه پاکستان چې ورکړي دي، نو سعودي بچا سره خو یو دغه مذمت کړې دی چې ویل کېږي هغه د یمن نه چې کوم حوثي باغیان یې کړي دي، لیکن امریکا او سعودي عرب هغوی په ایران باندې هم تور لګورې دي، نو پاکستان په دې وخت کې یو خو دغه مذمت کړی دی. بیا دغه خبره چې پاکستان به سعودي عرب سره که سعودي عرب ته خطر وي د هغې سلامتیا ته نو دوی به ورسره ولاړ وي. دې بیانیه کې دا هم ویل شوي دي چې بیا په پاکستان کې تجارت سرمایه کاری اقتصادي تعلقاتو باندې هم د سعودي پاچا سره خبرې شوي دي، او د کشمیر په اړه باندې هم ویل شوي دي چې د پاکستان وزیر اعظم وته د کشمیر په مسله باندې هم هغوی ته خبرې کړي دي، او دې بیان کې خو دا دوام شوی ده چې شاه سلمان هغه حمایت کړی دی د پاکستان کشمیر په پالیسۍ.
طاهر خان و چې تاسو ته د وزیر اعظم د سعودي سفر په اړه معلومات ورکول. د خیبر پښتونخوا حکومت د برېښنا ګټي په اړه د عوامي نېشنل ګوند لخوا د پارلماني جرګې جوړولو غوښتنه رد کړې ده. د اطلاعات وزیر شوکت افزازي پر مشال اډیت وویل چې صوبایي حکومت د عوامي نېشنل ګوند غوښتنه ځکه نه مني چې په مرکز کې هم تحریک انصاف ګوند واکمن دی. د وویل وفاقي حکومت خیبر پښتونخوا سره توپیري چلند نه کوي، خو ټول هیواد له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. په دې نور حال غلام غوث له پېښور راکوي.
د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی بیگا له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د مرکز نه د بجلی د خالص منابع او د نورو بقایاجاتو ترلاسه کولو لپاره د عوامي نېشنل ګوند لخوا د پارلماني جرګې د جوړولو وړاندیز نه مني. خو په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي که حکومت په ټولو سیاسي ګوندونو مشتمل د پارلماني جرګې د جوړولو وړاندیز مني او کنه، خو د هغوی ګوند به د مرکز نه د صوبې د حقونو د ترلاسه کولو مبارزه جاري ساتي.
عوامي نېشنل پارټي په هر فورم باندې د صوبې د حقوقو خبره کوي، دا چې هر څوک تیمون پار دور کې کړی دا او هر فورم باندې لپاره استعمال او عدالت تک ضرورت پیښه عدالت ته بوزو.
په پیښور کې خبریال او سیړونکي محمود جان بابر وایي د مرکز نه د بجلی او د نورو بقایاجاتو په وخت د نه ترلاسه کولو په وجه صوبایي محکمې د مالی ستونزو سره مخ شوې دي، او صوبایي حکومت په مرکز کې د خپل ګوند د حکومت په ضد اواز هم نشي پورته کولی. د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی هم دا خبره مني چې مرکز ته د پاتې بقایاجاتو د وجي صوبا د یو شمیر مالی ستونزو سره مخ شوی ده. د خیبر پښتونخوا صوبې د مرکز سره د بجلی د بقایاجاتو ستونزه د ډیر وخت نه را روانه ده، خو دا ځل دا امکان پیدا شوی و چې په مرکز او صوبه کې هم د یو ګوند د حکومت په وجه به دا ستونزه حل شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
پېښور کې پاتې کیږي. د صنعتونو او کارخانو چارو لپاره د خیبر پښتونخوا له وزیر سلاکار وایي د قبایلو په ګډون په ټوله صوبه کې د نامنویو یا طبي ناورینونو پر مهال ورانې سوي کارخانې بیا رغولې دي. عبدالکریم خان پرون په پېښور کې ترې خبري غونډې وروسته مشال رادیو ته وویل په قبایلو کې ځانګړي صنعتي زونونه هم جوړوي. نور حال د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
پېښور کې د یوې خبري غونډې وروسته د زیارت په ورځ مشال لیډو سره په ځانګړې خبرو اترو کې د صنعتونو او کارخانو لپاره د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا خصوصي مشیر عبدالکریم خان وویل چې په مومندو کې خصوصي معاشي زون علاوه نورو قبایلي ضلعو کې هم د صنعتونو لپاره ځایونه ټاکلې دي.
په باجوړ کې سمال انډستري زون، مومندو کې خال لیډي زمونږ دغه د منشن لس سپیشل اکنامک زون سټېټس ورکو دی. په شاکس خیبر کې در ادمخیل نورک کې موږ سره سایشت دي. نورث وزیرستان سپین کیر اغزې دا سایډونه ائیډنټیفایډ شو او د دې سیکشن 4 هغه پروسس ته پاره اډور شو. دا کیږي د مون سره په خیبر کې بل زه چې مونږ ورته ملاګوري ورکو دلته منرل بیس سټیټ کې دیشي.
د پښتنې په جواب کې چې دا خیبر پښتونخوا زیاتره نوې او زاړه کاروباریان ګیلې لري چې دا موجوده حکومت دا کمزور پالیسو له وجې شته کارخانه هم بندېږي. نو نوموړی ویل چې دا ډېر وخت راسي د دې په اړه یو غلط تاثر دی او وایي چې ځکه چې دوی یو خوکه یو شمیر نوې کارخانه ولګولې نو بل هغه زړې کارخانه هم بحالول شروع کړې دي کوم چې د ترهګرۍ قدرتي اپتونو او یا د حکومتونو د نه پاملرنې له وجې بند شوي وي.
په موږ باندې یو چاپ دی یو د غره کې زه تاسو نه دا دعوت درکم چې تاسو موږ سره په انډستري سټیټو کې هغه کې 1700 ایس ایم ایز ریوایول شوی اپګریډیشن شوی چې باندې هټ شو سره لږ خراب شو پارشل خراب شو د کې ټریډرز هم شته د کې انډستري هم شته. تاسو مات 53 په یو کال کې لګي 28 سره غټه کارخانه دي او 25 سره د مونږ صرف شارټیج مونږ سره د بجلی او د ګیس راځي چې پاغي باندې مونږ لګیا او مونږ چې مونږ ان شاء الله په میاشتو کې زموږ سبي خپل بجلی مونږ شي نو مونږ چې مونږ دا خپل بجلی ایز ا ویپن استعمال کوو.
دا چې په خیبر پښتونخوا کې د نورو صوبو یا د بهر هیوادونو ها سرمایه کار چې د امنیت په اړه اندېښمن دي. عبدالکریم خان جاتوي چې اوس د امنیت وضع ډیره غوره شوې ده او بل دا چې دوی د ټولو سرمایه کار لپاره یو شمیر اسانتیاوې هم پیدا کړې دي. نوموړي دا هم ویل چې په قبایلي ضلعو کې د بیروزګارۍ ختمولو او معاشي پرمختګ لپاره د انصاف روزګار سکیم دلاندې 1.5 اربع روپۍ مختص کړې دي او د صوبې ټولو بانکونو سره هم خبرې اترې روان دي چې قرضو اخیستو لپاره شرطونه اسان کړي ځکه چې د دې صوبې ولس یو خوا ترهګرۍ نه بل خوا غربت ډېر ځپلې دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
زمږه مشال رادیو خاوري. افغان لسمشر اشرف غنی له پاکستاني وزیر اعظم عمران خان غوښتي چې د سپتمبر پر 28مه د لسمشر انتخابات پر مهال د تاوتریخوالي په کمولو کې مرسته وکړي. دا خبر لسمشر غنی پرون په ټویټر لیکلی او زیاته کړې ده چې عمران خان ورسره په ټلیفون خبرو کې د امنیت په برخه کې د مرستو ژمنه وکړه. دا چې پاکستان تر کومه حده د افغان حکومت پر غوښتنه عمل کولای شي په دې اړه دغه راپور ته غوښتي. افغان ولسمشر اشرف غنی سره پر امنیت خبرې کول سربیره د تیر چهارشنبه په ورځ د تورخم دروازې څلیر وسات خلاص ساتلو د رسمي پرانیست پر مهال عمران خان له خبریالانو سره په خبرو کې ویلی و چې دروان میاشتې په پای کې به د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته د سفر پر مهال د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه وغواړي چې له افغان طالبانو سره د سولې خبرې باید بیرته پیل کړي. نوموړي ویلي و کچېرې د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې خبرې پر مخ ولاړې نسي نو دا به امنیت ته ډېر زیات زیان ورسوي. دا چې پاکستان څومره کولای شي چې په افغانستان کې د امنیت په ټینګېدو کې مرسته وکړي. په کابل کې د سیاسي چارو پوه محمد یونس فکر وايي پاکستان کولای شي چې په افغانستان کې د تشدد په کمولو کې مرسته وکړي خو د نوموړي په وینا پاکستان خپل ستراتیژیک اهداف لري.
د طالبانو په تنظیمونه د تداوی ځایونه او پلانونه د ترور د وژنو دا ټول په پاکستان کې تنظیمیږي. په افغانستان کې پاکستان د خشونت په کمولو کې رول لري. دا کوي چې کدی وواړي خدای د طالبانو څخه د خپل تاکتیکی اهداف د لپاره په افغانستان کې استفاده کوي.
د پاکستان حکومت رادیو ویلي چې عمران خان د سپتمبر پر 13 نه وخت لولسمشر غنی سره په ټلیفون اړیکه کې په دا ورستوي کې په کابل کې سوي ترهګر بریدونه وغندل او په دغه کې د بیګونه افغانانو پر وژنې تسلیت وړاندې کړ. نو موري لولسمشر غنی سره پر افغان سول هم خبري وکړي. د پاکستان په افغان سول راوستو کې څه رول لوبولای شي؟ په پېښور کې د نړیوالو چارو پوه ډاکټر سرفراز خان وایي چې پاکستان مخکې ویلي و چې دوی ځکه د طالبانو پر ضد جګړه نه کوي چې بیا نفوذ ور باندې لمنځځي خو اوس باید خپل نفوذ وکاروي.
پاکستان له پکار د خپل اثر او رسوخ استعمال کی دی د لپاره چې افغان حکومت او افغان مخالفین چې د حکومت دي طالبان یا بل نور لري
یعنی حکومت وکیل و خبر یا تری کی دا ضروری خبر ادا دا پاکستان ماضی کی خلا دا کلیم خبر ادا اگی وہ نہ مندا کولے شنو سفر دا چیا دے کی خپل رول ادا کی
د امریکا او طالبان ترمنځ په قطر کې د افغان سولې په اړه د خبرو اترو نه پړاونه وسول او دواړه لوري به غیر اعلانیه هوکړه ته رسیدلی و، خو په کابل کې د بریدونو دوام او هلته د امریکایي سرتیري له وژلو وروسته د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سپتمبر پر اتمه له طالبانو سره د خبرو درولو اعلان وکړ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د غرمې یو نیمه بجه سو بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد فورن مازګر د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته تر تړلو دروازو شاته معلومات ورکړي دي. غونډې ته د نوموړي د حاضرېدو او معلوماتو په اړه هیڅ تفصیل نه دی ورکړل شوی. د پاکستان د بشري حقوقو فعال ګلالی اسماعیل وایي د ملګرو ملتونو په مرسته د امریکا نیویارک چارټر رسیدلې ده. دا خبره ګلالی بیګا مشال رادیو ته پر داسې مهال وکړه چې له شاوخوا څلور میاشتې راهیسې د هغې درک نه لګېده. د خبر پښتونخوا حکومت وایي د قبایلي ضلعو په ګډون په ټولو صوبه کې صنعتونه او کارخانې بیا بالوي. د صنعتي چارو لپاره د خبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاحکار عبدالکریم خان دا خبرې پرون په پېښور کې تر خبرې غونډه وروسته مشال رادیو ته وکړې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سعودي عرب کې د تیلو پر تنصیباتو د بریدونو غندنه کړې ده. بیګا د وزیر اعظم له دفتره په خبرو سوي بیان کې راغلي چې عمران خان پرون د سعودي عرب دوه ورځني سفر پر مهال جدې ته ورسېد. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په خوګیاڼۍ ولسوالۍ کې د ځواکونو په هوایي برید کې شپاړس کسان وژل سوي او وطن ورژوبل دي. د ننګرهار د رسنیو دفتر پرون وویل دا برید نړیوالو ځواکونو د چهارشنبې او پنجشنبې ترمنځ شپې مهال د داعش وسلوالو پر ضد د ولسوالۍ په وزیرو تنګي سیمه کې کړی دی. د شام په ادلیب صوبه کې د ډزبندۍ په اړه دوه مخالف قراردادونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې ناکامه شوي دي. د امنیت شورا غړي هیوادونو په داسې حال کې په دغه سیمه کې د اوربند قراردادونه منظور نه کړل چې د بشري حقونو لپاره کارکوونکي یو چارواکي په جګړه ځپلې سیمه کې حالات خطرناک وبلل.
دا مهم خبرونه لندیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس تاسو پام د دوو اونیزو خپرونو تاندې هیلی او ټولنیز شبکې او سختدریزي پر لور راګرځوم. لومړی تاندې هیلی. په دې خپرونه کې په قبایلي ضلعو کې د نجونو پر تعلیمي صورتحال او هلته د نجونو د تعلیمي ادارو پر نشتوالي خبرې سوي دي. د دې پروګرام وړاندې کوونکی فرخنده اسد ده. نو راځي چې ورته غوږ سو. تاندې هیلی.
تاندې هیلی.
په دې پروګرام کې پر قبایلي سیمو چې اوس د خیبر پښتونخوا برخه دي د نجونو د تعلیمي ادارو پر نشتوالي او د جینکو په تعلیمي پرمختګ کې پر مشکلاتو خبرې اوري. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هیلې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو وروسته په فاټا کې کارکوونکي استادان وایي دوی تمه لري چې دغه ګام سره به په سیمه کې د نجونو تعلیمي ادارې زیاتې شي او زیاتې نجونې به په سکولونو کې داخلې شي. د فاټا د نجونو د کالج یو استاده سبیحا صاحب وایي په فاټا کې د جینکو د تعلیم په اړه ډېر کار پاتې دی او زیاتوي.
د روستو پته نشته د څو کلونو نه 2008 نه را روان دي بلکې د 2006-7 اونورډ چې دی اغل پکې سکیورټي ایشوز دي رو لاغي د وجینا او بیا چې کی سکولونه دغه شو دا خو تاسو پته نه تاسو په نالج کې به وی چې سکولونه ډیر زیات دغه شو بلاست شو یا بند شو یا ریزنز دي رو کنه نه لاغي د وجینا بس بیا خلکو لګ اگر الیکٹنس شو کو یا لگتا حفظات یو چی اگر یوی چی لکم گا مخفل بچی ایون جنکے نا ایون الکان چی دی اغم لگ ریلکٹن تو چی آمونگا سنگا اولی گو.
سبی حاضر بوائی داسې ډېرې سیمې دي چې سکولونه لري خو د امنیت صورتحال پکې لا هم ښه نه دی. په ډېرو سیمو کې نه یوازې نجونې بلکې هلکان هم له سکولونو بهر دي او زیاتوي باید حکومت په لومړۍ مرحله کې په موجوده سکولونو کې د استادانو حاضرۍ او دا شان نورو سهولتونو ته پام وکړي.
لکه که ایون تاسو داسې وګورئ که نه بعضې ډېرې علاقې داسې لکه تاسو پخپله وایي مونږ ته پته ده که نه چې سکولونه او کالجونه بند شو نان فنکشنل شو اړو بیخي کار یې پرېښو نو چې کار یې پرېښو نو فی الحال لکه اوس خو وایي چې داسې ده چې زه خو ته دا نه شم ویلی لکه ما سره داسې باقاعده سروې خو نه ده کړې خو لکه که دا چې اگزیسټنګ کوم دا چې موجوده کوم تعلیمي ادارې دي که ډېر هم سټوډنټس راشي که نه نورو لکه د وخت سره د وخت د تیرېدو سره سره دا د سټوډنټس یا د طالب علمانو یا د جینکو یا د هلکانو دا دغه به زیات شي تعداد به زیات خو فی الحال خو بس دا چې کوم موجوده دي چې دې لم راشي که نه نو بس زما دا خیال دی چې دي خو خیر که کار روان وي او نور ورکې دغه کېږي اضافه کېږي د جینکو دپاره پکار دی چې لږ سکولونه چې کوم دي دا چې کوم اوس دي اگزیسټنګ پرایمري ډېر زیات دي د پرایمري شمار نشته دی بیا سیکنډري چې دي نو هغه هم شته دی خو کالج ایجوکیشن چې دی هغه لږ ډېر زیات وایي چې لږ ډېر سلو روانې ده نو هغې دپاره پکار دی چې لږ شانتې کار وکړي چې بعضې ډېرې داسې ایجنسۍ دي چې هلته د جینکو دپاره کالجونو دغه ضرورت پکار دی خو شته نه دونه نو هلته کې پکار دی چې دا شی لږ دغه شي امپروو شي لکه لږ بهتری اړخته راشي که نه.
په دې وروستیو کې د انساني حقونو د سار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ په پاکستان کې د جینکو د تعلیم د حالت غندنه کړې وه. هیومن رائټس واچ په خپل یو وروستي رپورټ کې ویلي وو ناامني سیاسي غیر یقیني صورتحال غربت او ریاستي جبر د دې سبب ګرځېدلې چې د دې هیواد تعلیمي نظام د نړۍ یو تر ټولو غیر فعاله نظامونو څخه دی او د ماشومانو د تعلیمي پرمختګ مخه نیسي. په دغه راپور کې د قبایلي سیمو ذکر هم شوی دی چرته چې د ماشومانو بیا خاص کر د جینکو تعلیمي شرایط تر ټولو کمه ښودل شوی ده. د وزیرستان سره تعلق لرونکی یو استاد محب وزیر وایي په سیمه کې له پخوا راهیسې د نجونو د تعلیمي ادارو کمی دی او زیاتوي
بنیادی طور دوران کے نام کمنگ گرون آغل کا جن کو تعلیم درس خاص خاطر خواہ خدا سے جیزام لوں تو وہ ہم نیچر تک سہارا قبائلی سی میں تو ہیڈ کوارٹر کے بعد یون ان جن کو ہائی اسکول یا ہائر سیکنڈری اسکول یا یون ان سرسا کالج کو چچا تھا میرے پرتی سی میں بھی لگا خاص کر افغانستان سر پتل پرتی سی میں بھی نو یا داسې نورې چې په غرض سیمې دي نو هلته د دې ایکسس د جینکو د تعلیم لپاره ډېر کم و نو د دې وجه هم دغه ده چې هلته اکثر زنانه زمونږ چې کومې دي هغه بې تعلیمه پاتې شوي دي او ضرورت خو یې یقیناً چې ډېر زیات دی باید چې دلوي ګورنمنټ کې او خاص کر د مرجر نه پس نو هلته د تعلیمي د سلسله او خاص کر د جینکو د حوالے سره وغږېږي او داسې او ضرورت یې یقیناً شته.
استاد محب وزیر دا هم وایي په فاټا کې پرایمري سکولونه یو ساحه د پورشته خو بیا د نجونو او پوهنتونونو سخت کمی دی.
وګورو په یونیورسټي نه حوالے سره خو لکه په ټوله فاټه کې چې یوه یونیورسټي ده او د اویو کالو نه پس چېرته یوه یونیورسټي دلته جوړه شوه او هغه هم په داسې سیمه کې جوړه شوه چې هغه هم ته مونږ لکه نیم قبایلي سیمې ورته وایو یا ایون چې مونږ پېښور ورته ویلی شو ځکه تر ادمخیل کې چې کله جوړه شوې ده نو هغه د پېښور د کوارډ په ځای کې جوړه شوې ده نو هغې نه د قبایلي جینکۍ چې کومې دي قبایلي هلکان چې کوم دي هلته بیا هغوی هغه تګ ممکن نه دی او بیا د جنوبي وزیرستان نه تر بچور پورې وګورئ نو د بچور خلک یا جینکۍ به تر ادمخیل ته څنګه تلی شي وزیرستان دغه هغه اسماعیل خان ته ولې نه ځي هغه بند یونیورسټۍ ته ولې نه ځي چرته دې یونیورسټۍ ته ولې نه ځي عبدالولي خان نو دا ډېر داسې یو مزاق غوندې دی. ضرورت یې دا دی چې په هر قبایلي هیډکوارټر کې د یو نه یو پوهنتون او د هایر ایجوکیشن انسټیټیوټ ډېر زیات ضرورت دی ورته.
بلخوا د قبایلی ضلعو د استادانو اتحادیه او د سیمې خلکو د صوبایي حکومت پر هغې فیصلې ناخوښي ښودلې چې تر مخه به یې د شمالي وزیرستان د میرامشاه یوازینی د جنکو د کالج بلډینګ ځایي عدالتي ودانۍ یا جوډیشل کمپلیکس ته بدل کړی شي. د خیبر پختونخوا د پروفیسر اینڈ لیکچررز اسوسیشن مشر حمیدالله اپریدی وایي د دغه کالج په اړه چارواکو ته ویلي چې باید جوډیشل کمپلیکس ته بدل نه کړل شي، ځکه چې په سیمه کې له وړاندې نه د نجونو ډېرې کمې تعلیمي ادارې فعال دي.
پدې کې ګرلز کالجونه مخکې کم وو، اوس دا اپرچونیټی ملو شو. خو پدې کې اوس ما ته دا خبر را رسیدلې ده چې جوډیشری میرانشاه ګرلز کالج والا چې ډېر خپل بلډنګ جوړ شوی دی، هغه کې خپل دفتر یې قائم غواړي. خیبر پختونخوا پروفیسر اینڈ لیکچر اسوسیشن د صدر په حیث د دې غندنه کوم او زه بالکل د دې خبرې سره اتفاق نه کوم. دا بلډنګ د زموږ د خپلندو لپاره پرېښودل شي، ځکه چې دې کې هر قسم سہولتونه موجود دي او لیبورټری او دا یو مخصوص مقصد لپاره جوړ شوی بلډنګ دی.
د خیبر سره تعلق لرونکو د پیښور پوهنتون یو استاد سمینا اپریدی وای نامنۍ پوځي عملیاتو کډوالۍ او د ځینو روایتو له وجې د فاټا جنکې د تعلیم محرومه او ساتل شوې.
یو خو چې سوشل ټیبوز دی هغه خو بالکل مسله ده، لکه د خزو چې دینه بهر وتل راتل هغه ته دومره په قبایلي علاقو کې یا په لرو علاقو کې چې دی کنه رورل ایریاز کې دونه په ښه نظر نه کتلې کېږي. خو دې سره سره نور هم دا مسایل دي چې له ادارو ته رسایي چې ښه ادارې موجود وي، سکولونه شتا که نشته دی، نو دا هم چې دی نو د ایجوکیشن په شرع باندې اثر غورځي. اوس که تاسو وګورئ چې لګینې کې خبر ایجنسی ده، نو خبر ایجنسی په ټولو ایجنسیانو کې پېښور خاصه ډېر زیاته نږدې ده، بلکې پېښور خاصه چې پېښور یونیورسټي سره ډېر زیاته نږدې ده. نو دلته کې د زنانو د جینکو د تعلیم ډېرې ښې ادارې چې دي هغې ته ډېرې نږدې دي، بلکې د پېښور ښار خلکو ته دا لرې پروزي زموږ د یونیورسټي تعلیمي ادارې او د خبر ایجنسی خلکو ته دا نږدې پروزي. نو مطلب د دغه وجه ده چې لګینې اغه اکسس چې دی چې اکسس وی نو هغه د وجې خامخا په لټه سیده شو باندې فرق پروزی او هغه مونږ د کړې دي سو کې هم ایون ګورو او ټیبلز بالکل شته دي. خو وخت سره هغه ډیر زیات بدلیږي. خپل هم چې کله ریسرچ کړو نو خبرې جنسي کې به خلکو دا ویلي چې مونږ د زنانو سکول غواړو، ځکه چې زنانه سبق ووي نو هغه سره د ټول کور ماحول بدلیږي. د روزګار زیات چې دی د غربت د وجې د خلکو دا راغو چې جنې کې سبق ووي او جاب ستاره شي نو هغه ته مطلب لکه خی فیملی سپورت ملاویږي. نو دا به چې لکه دې ته صرف مونږ په دې نه شو کتلی چې دا لو لیټرسی ده، نو دا صرف په دې وجه ده چې لګینې آیا پښتانه یا قبایلیان ده تعلیم خلاف دي، بلکې دې کې نور هم ډېرې زیاتې خبرې دي. بیا دا خامخا دومره پکې چې دی نو جنګ حالت جنګ کې پاتې شولو، ډسپلیسمنټ شولو، دې څلوېښت کالو راسې دا علاقه چې دفاع ده نو دا جنګ تو دې اصل ته مخامخ ده او پکې دومره چې دی نو انتها پرستی او دا پکې پروموټ شوې ده. نو دا هغې اثرات لکه دې ټول ایشوز ته کتل دي چې رګینې دا یې په زنانو په تعلیم باندې
د پاړچنار یوې ځایي اوسیدونکي ارش پی پی مشال ریډیو ته ویل په سیمه کې پرایمری سکولونه شته خو بیا د وړاندې تعلیمي ادارو سخت کمی دی.
ډېر ضرورت دی سکولو اسپتالو لکه بجلی ډېره مسله دی ډېره کمښتي ته د سي پاړچنار ته د سي هغه ځوانه بیا پېښور ته ځي کمښتي چا نه لیدلې اوسه کې یوه سبا کې تعلیم خو ډېر ضرورت دی انسان سترګې خلاصې وي که نه که نه اوسه کې خلک تعلیم ډیر کوي که نه مخکې وشه هغه خلک وو جاهلان خلک وو چا به نه پرېږده ولې اوسه کې هر څوک سي جنکو سکول دغه پرایمري سکول دی که نه څلورمه پورې سکول دی دې نه بعد کې وشه موږ سره داسې نږدې دی ډېرو لرې نه دی او لکه دلته میډل سکول نشته دی نه جنکې لرې ځي دوره فاصله ورکې دی که نه دوره وریا شي
د ګومل پوهنتون یو استاد ډاکټر محب الله خان وایي که د نجونو تعلیمي ادارې زیات شي نو دغه به د سیمې په ټول پرمختګ مثبت اثرات وکړي او دا شان به په مختلفو ادارو کې د ښځو کارکوونکو شمېر هم زیات شي.
میل په مقابله کې د فیمیل ایجوکیشنل انسټیټیوشنز او دی د پارا فیسیلیټیز او چادر تا دیواری او ورته فیمیل ته فیمیل ارګنایزر او فیمیل ته فیمیل کوالیفاید کسان دا فیلحال په خیبر پختونخوا کې زه ډېره کمی وینم. ما ته بالکل د فیل دن نه پته ده، ځکه چې دا مونږ کلچر دا اجازت نه ورکوي چې د فیمیل کمپیټیشن دی میل سپروایز کړي یا میل دی ارینج. نو دا یو مین چیز ده فیمیل کوالیفایډ شي او فیمیل مونږ سره ایکسپرٹیز سیوا شي نو بالکل ددا سے پرنشتا چې هغه تا کو کې دا جنې تسلور کی چې کم ځای کروانې ار تکي میل نشتا او چادر چا دیواری خو سر داد چې دا فیمیل پہلے فیمیل کوالیفائیڈ مونږ خواته فیمیل کوالیفائیڈ فیمیل کمې دي سمرا چې د نور صوبو تعلق د لکه هیلت هیلت کې زب خپل کور والا اسپیتال ته بوزم آ کا ڈاکٹر میل وی او کا فیمی آ ما مجبوری دا نو دا گورنمنٹ ته پکار دی چې دا فیمیل ایجوکیشن انسټیټیوشن خاص طور پر دا سپورٹس په حوالہ کې دې ته توجه ورکړي او دې دې د ټریننګ او ووکیشنل ټریننګ چې کوم دا نو دا سپورٹس فیوچر په پښتونخوا کې او انشاء الله دې سره بډیر
داندي هلي
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډیر انټرست
دی لکه د زنانو طرف له خو ډیر ښه ریسپانس ما ته روان دی
سې پټي وس زما کو وس هر څه غره نه ټول تی دی
زه باقاعده الیکټډ پرسن په اغي باندې چې کم دی نو زرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال اړیونه
تاندې هلي اوریدونکو دا او د دې اونې تاندې هلي پروګرام چې تاسو واورید زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان.
دا مشال رادیو ده اونیز خبرونه تاندې هلي مواورید اوس د ویبل اونیز خبرونی ټولنیز شبکې او سختریزی پر لور ځو. نن په ټولنیز شبکې او سختریزی خبرونه کې د تیر اونۍ بحث نور هم غځو. په خبرونه کې اوري چې ځینې ډلې په څه طریقو مذهبي عقاید د سیاسي مقاصد لپاره کاروي. د پاکستان منځنی ختیځ او اروپا د مثالونو پور کول به پوسی چې سختریزی ډلې څنګه خپل افکار او جالي خبرونه خپروي. دا خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل تیاروي چې د جمعې او شنبې یا خالی په ورځوي اورېدای سي.
ځینې ډلې په څه طریقو مذهبي افکار او عقاید د سیاسي موخو لپاره استعمالوي. پر ولسي وګړو بریدونه آیا د ډلو مقاصد پوره کولای شي او که څنګه؟ همداراز جعلي خبرونه څنګه خپریږي او سختریزه ډلې د دې ډول خبرونو له لارې څنګه خپل پیغام رسوي؟ په ټولنیزو شبکې او سختریزي خبرونه کې په تیرو څو کلونو کې د خلاص او سختریزو ډلو د نفوذ پراخېدو په اړه هم اوري. لمشال رادیو سره اوسئ.
ټولنیزي شبکې او سختریزي
اوریدونکو د ټولنیز شبکې او سختریزي خبرونې په څلورمه برخه کې مو اوریدل چې په ډلو کې سختریزه افکار څنګه موندلې شو او دا چې ولې ځینې ډلې د سختریزي او تاوتریخوالي لوري ته ځي.
خلک
یې باید نظریو بیانونو او د ځان په اړه لیکلو یا ویلو خبرو ته وګوري. تر دې وروسته باید خلک هغو حالاتو او شرایطو ته وګوري چې پکې دا ډلې فعالیت کوي او دا هم وویني چې څوک په نښه کوي.
پوهان وایي په پاکستان کې د سختریزۍ د افکارو دودېدو یو لامل د افغانستان اوږدمهاله جګړه او بل یې په پاکستان کې د دولت لخوا د ولس پر ضد د ځواک کارول دي. تاسو په تیر خبرونه کې دا هم واوریدل چې په ټولنیزو او سیاسي حالاتو کې بدلونونه اکثر ډلې هم بدلون راوستو ته اړ باسي او دا چې ضروری نه ده چې یوه ډله دي تل سختریزوي او لتاو تریخوالي د کار اخلي، بلکې د منځني ختیځ مثالونه ښیي چې ډلې له سختریزۍ څخه واوښتي او د سیاسي ګوندونو په بڼه څرګندې شوې.
difference between Islamic State and Hezbollah.
د مثال په توګه د اسلامي دولت ډلې او حزب الله ترمنځ خورا لوی توپیر دی. اسلامي دولت ډله د طرحې خپرولو لپاره رسا ولسی وګړي پنخه کوي، خو که حزب الله ته وګوري نو پر جنوبي لبنان د اسرایلو د قبضې ضد یې هلې ځلې پیل کړې وي.
په تېر خبرونه کې پوهانو دا هم ویل چې کله کله ځینې ډلې تاوتریخوالی کاروي خو په افکارو یا نظریاتو کې سختریزه
نوی
هغه سخت دریځی نه ده بلکې سیاسي تاوتریخوالی دی. کله چې په ټول سیاسي نظام کې داسې موقع او ځای پاتې نه شي چې تاسې د خپلو ګټو خوندیتوب لپاره مذاکرات وکړئ، نو بیا ځینې ډلې تشدد کوي.
نن په ټولنیزې شبکې او سخت دریځی خپرونه کې دا بس نور غځوو د سخت دریځ ډلو د افکارو خپرولو له نورو لارو هم خبرېږو. اوریدونکو، د نننۍ خپرونې تر ټولو لومړۍ پوښتنه چې له تېرې هغې څخه راپاتې وه، دا ده چې ولې ځینې پوهان د تاوتریخوالي پر کارولو سربېره ځینې ډلې سخت دریځ نه بولي. په دې لړ کې تېره اونۍ موږ په پاکستان کې د بلوچ بلتونپالو ډلو پر فعالیتونو وغږېدو. د لندن د ختیځ او افریقایي مطالعاتو څېړونکي ډاکټر عائشې صدیقې په وینا، بلوچ ډلې سخت دریځ نه دي خو سیاسي تاوتریخوالی کاروي. له نوموړو مې وپوښتل چې که همدا مثال واخلو، نو ځینو بلوڅ بلتونپالو ډلو پر ولسي وګړو لکه له پنجابه پر ورغلیو مزدورانو هم بریدونه کړي. د صدیقې په اند دا ډول بریدونه د غورځنګونو د سیاسي هلو ځلو مخه نیسي.
بالکل وایلنس ہے اور میں خیال میں اس کی اجازت جو ہے وہ کسی پولیٹیکل موومنٹ کو اپنے ورکر کو نہیں دینی چاہیے.
ہاں بالکل تاوتریخوالی دی. زما په فکر هیڅ سیاسي غورځنګ باید خپل غړو ته د دې ډول کارونو اجازه ورنکړي. دا د بلوچستان د غورځنګ ته ټولو لوی ستونزه ده. تاسو هغه مهال د فشار دا ډول طریقې کاروي چې در سره بل هیڅ لار نه وي پاتې. بلوچستان خو د پاکستان ریاست یو لویه برخه ده او دا ډیره ضروری ده چې د پاکستان په نورو برخو کې له بلوچانو سره خواخوږي پیدا شي. نو که عام وګړي وژني، نو بیا خو سیاست او سیاسي لارې نشي موندلې.
اگر لوگوں کو ہی عام لوگوں کو ہی ماریں گے تو سیاست تو جنریٹ نہیں کر پائے.
د بلوچ بلتونپالو ډلو تاوتریخوالی که سیاسي دی، نو آیا د مذهبي سخت دریځ ډلو فعالیتونه هم سیاسي وي او که څنګه؟ پوهان وایي په 2001 زیږیز کال کې پر امریکا د القاعدې وسلوالې ډلې تر بریدونو او د ترهګرۍ پر ضد د جګړې له پیل راهیسې په یو شمېر هیوادونو کې نوې ډلې جوړې شوې چې نه یوازې پر ولسي وګړو، حکومتي کارکوونکو، پوځیانو او حکومتي ودانیو بریدونه کړي، بلکې ورسره یې په ټولنو کې د سیاسي بدلونونو او د خپلې واکمنۍ لپاره هم هڅې کړي دي. د دوی په خبره له القاعدې تر اسلامي دولت ډلې پورې ټول مذهبي وسلوال ګروپونه او تر هغې مخکې په منځني ختیځ کې موجودو ځینو ډلو سیاست او مذهبي افکار دومره سره یو ځای کړل چې توپیر یې ګران شي. د ډنمارک د نړیوالو مطالعاتو مرکز هیلې مالمویګ وایي دا ډول ډلې پر یو وخت هم مذهبي وي او هم سیاسي، خو زیاتوي چې مذهب دلته د شخصي عقایدو نه بلکې نظریاتو او ټولنیز فکر په معنا کاریږي.
It's of course inherently political.
دا ډول ډلې سیاسي او مذهبي دواړه وي. دا سم ده چې د دې ډلو مقاصد سیاسي دي. د مثال په توګه اسلامي دولت ډلې نوې دولت یا ریاست غوښت او د دې لپاره ریاستي ادارې، وزارتونه او قوانین جوړول غوښتل. تګلارې جوړولې او په دې توګه سیاسي وه. دې ډلې یو سیاسي دریځ درلود چې په مذهبي فکر او عقایدو کې ژورې ریښې لرلې. همداراز حزب الله هم یو سیاسي حزب الله ډله مذهبي عقاید له سوشلیسټو او استعمار ضد نظریاتو سره یو ځای کوي، نو له دې سره ور باندې پوهېدل او تجزیه کول ډېر ګران شي، ځکه دا مشکله ده چې موږ بیا په دې ډلو کې دا معلومه کړو چې څه شی پکې سیاسي او څه مذهبي دی. او زه چې دلته د مذهب نوم اخلم، نو دا د خلکو انفرادي عقاید نه بلکې د دې ډول غورځنګونو او ډلو مذهبي نظریات، فکر او عملونه یادوم.
statements and the practices of these movements and parties.
په تیر څه باندې یو نیمه لسیزه کې د ترهګرۍ پر ضد د جګړې پر مهال کې وسلواله ډلې جوړې شوې، نو هغه ډلو په ځینو ځایونو کې خلک هم خپل لیکو ته جذب کړل. همداراز په تیرو شاوخوا 15 کلونو کې په اروپا او امریکا کې هم ځینې خلاصي ډلې پیدا شوې او په ټولنه کې نفوذ وکړ. د ډلو د خپل نفوذ پراخولو او د خلکو ملاتړ ترلاسه کولو لپاره بیلابیلې طریقې وکارولې دي. موږ به د ټولنیز شبکې او سخت دریځۍ خپرونې په اوږدو کې پر هغو طریقو په تفصیل وغږیږو. نن هم لږ بحث ورباندې کوو. شنونکي وایي دا ډول ډلې اکثر پر جعلي خبرونو او پروپاګند تکیه کوي او خلک ځان ته جذبوي. د دوی په خبره په تیره یوه لسیزه کې بې بنسټه معلومات، درواغ او جعلي خبرونه په تیزۍ خپاره شوي او د دې یو لامل د انټرنیټ او ټولنیزو شبکو دودېدل دي. د د جرمنی د هایډلبرګ پوهنتون څېړونکی وحید وطنیار وایي اکثر سخت دریځ او خلاصې ډلې پر ټولنیزو رسنیو د جعلي خبرونو او درواغ معلوماتو په خپرولو خلک ویروي او ځان ورته د ژغورونکي په توګه ښې او ملاتړې ترلاسه کوي.
باوجود دیدین چې موږ په غرب کې یو ډېر یو مضبوط سیاسي جوړښتونه لرو چې کولای شي دا کنټرول کړو، خو بیا هم دلته دیني دي توانېدلې چې دا کنټرول کړي.
وحید وطنیار زیاتوي په غرب کې د سختدریځه یا خلاصه ډلو دودېدل یا تر پارلمان رسیدل ښایي دومره تاوان ونه لري، ځکه چې هلته پخوانۍ ادارې موجودې دي او هیڅوک له قانون او آئینه ماورا زیات واک یا اختیار نشي لرلی. خو د افغانستان په څیر هیوادونو کې د دې ډول ګروپونو نفوذ خطرناک ځکه وي چې هلته اداري جوړښتونه نشته یا کمزوري دي.
تاسو په ارمان کې وګورئ، سختدریځي ډلې چې 15 کال مخکې د سیاسي ډلو په شکل را پیدا شوې، اوس په پارلمان کې مخالف غټ ګوند تقریبا هغې دي. او دا همداراز تاسو که چېرې تاسو فرانسې ته وګورئ او که د اروپا نه بهر لاړ شو، برازیل کی وګورو یا اسرائیل کی وګوري، کنه دا ټول هغه کسان دي چې د ترسنی ولاره نه دي د قدرتو د پرېسیدنی دي، ځکه چې دي دي هغه کسان یا پلګان چې دي په ټولنه کې لري په مختلفو افکارو، البته په پوښو افکارو غولولي دي او عادي دي قدرتو ته رسیدي. او راغلو افغانستان ته، په افغانستان کې دي دي راس نور هم زیات دي، ځکه چې موږ له بده مرغه په ټولنه کې لږ زره سیاسي او ټولنیز پوهاوی چې دغه کسان لږ زره ټیټه ده او نور جوړښتونه تقریبا استوار
نه دي. عائشه صدیقه دا مني چې د درواغو معلومات او خبرونه پر خلکو اغیز لري، خو وايي دا کار د ټولنیزو رسنیو له راتګ سره نه دی دود شوی، بلکې له پخوا راهیسې د خلکو په ویناګانو او اورېدلو خبرو ولاړ جالي خبرونه بخپرېدل او خلکو به له یو ځایه بل هغه ته رسول. نوموړي زیاتوي چې همدا طریقه سخت دریځه ډلو د خلکو گمراه کولو لپاره کارولې.
جالی او درو خبرونه ختل وو او خبرېدل. ما ته خو یاد دي د دې تقریبا 10 کال کېږي، پخوانی وزیر اعظم بنظیر بوټو چې وژل شو او بیا د پیپلز ګوند حکومت راغی، نو په 2008 کې یو کس وو مونږ یې پیژنو، هغه راته وویل ته خبرې یې چې بلاول بوټو زرداری دا هغه وخت له وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی څخه د جیب خرچ لپاره 1 کروڑ روپۍ غوښتي دي. ما ورڅخه وپوښتل چې تال ته وی چې دا غوښتنه کړې وه، بیا ورسره جواب نه. دا ډول خبرونه چې څوک یې د خبرولو نیت وکړي بیا خپرېږي. پخوا به زبانی خبرې له خلکو اورېدلې خبرې خپرې دي، اوس مهال جعلي خبرونه د ټکنالوژۍ له لارې خپرېږي. خو جعلي خبرونه او له دې لارې د خلکو گمراه کولو او پر غلطو لارو روانولو عمل ډېر پخوانی دی، اوس دا کار زیات شوی دی او کمیږي نه.
اوریدونکو نن مو په خبرونه کې واوریدل چې ډیری سختدریځه ډلې تاوتریخوالی نظریې او مذهبي عقاید خپلو سیاسي موخو ته د رسیدو لپاره کاروي. تاسو خبر شوئ چې ځینې ډلې مذهبي او سیاسي افکار دومره سره یو ځای کړي چې د دواړو ترمنځ توپیر ګران شي. د پوهانو په اند سختدریځه ډلې اکثر په ټولنه کې د نفوذ ترلاسه کولو لپاره درواغ او جعلي معلومات کاروي او دا چې دا عمل له پخوا راهیسې روان دی. دا وه د ټولنیزې شبکې او سختدریځي خبرونې 15 برخه. راتلونکې اونۍ به بیا در سره یو په مخه مخه.
ټولنیزې شبکې او سختدریځي
بیان تر پورتا سین سر پوی رنگی چی بیان تر پورتا سین سر پوی ترجمة نانسي قنقر.